د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د سیشن به ورسته د جدي اطلسمه نیټه ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو څخه د اوله خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خپرونه کې زموږ لومړی رپورټ په داوي چې طالبانو ویلي چې د امریکا له استازو سره یې د کتنې پلان لغوه کړی. ټاکل شوی چې دوی په قطر کې سبا سره وګوري، خو طالبان وایي چې د غونډې پر د بحث پر موضوع یې له امریکایانو سره د اختلاف له مخې دا غونډه لغوه کړې ده. دا غونډه به وسي که به ونسي، بالاخره په دې اړه وروسته خپرونه کې رپورټ لرو. خو اول د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې وځنډولې. په کابل کې د امریکا د سفارت یو پلاوی هرات ته سفر کړی او نن اروپایي ټولنې د ایران پر استخباراتي ادارې او دوو ایراني وګړو د بندیز لګولو په اړه رای ورکړې. بشپړه خبرونه. افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبري وځنډولې. دوی د دې پریکړې لامل د ایجنډا پر سر اختلافات شودلې دي. دا خبره طالب سرچینو نن ازادي رادیو ته وکړه. ټاکل شوی و د چهارشنبه په ورځ د طالبانو مشران له امریکایي چارواکو سره وویني. د طالبانو یوې سرچینې همدارز رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې امریکایي چارواکو غوښتل په قطر کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو د دواړو لوري ترمنځ په 2019 کال کې د اوربند پر اعلانولو او یو شمېر نورو موضوعاتو اختلاف رامنځته سو. دا به د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو څلورم پړاو و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو، د زندانیانو د تبادلې او پر طالب مشرانو د بندیز لرې کولو په اړه به خبرې کېدې. د رویټرز د راپور له مخې طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې د دوی 2500 بندیان دي خوشي سي، او په مقابل کې به دوی 3000 بندیان خوشي کړي. خو امریکایي چارواکو پر دې کچه نه غوښتل د بندیانو پر تبادله بحث وکړي. طالبانو بیا همداراز د اوربند اعلان رد کړی او ویلي دي چې تر هغه وخته چې ګاڼې لاسته راوړنې ونه لري اوربند به اعلان نه کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو پلاوی هرات ته سفر کړی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا په سفارت کې د سولې او پخلاینې د ادارې رئیس ایلن مایزن هایمر هرات ته تللی او د دې ولایت له سرپرست والي محی الدین نوري، د مدني ټولنې له مشرانو، ښځو، ځوانانو، عالمانو او رسنیو سره یې کتلي دي. د اعلامیه په وینا دا سفر د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په ملاتړ دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې کتنې پر مهال دواړو لوریو د هرات او بادغیس د امنیت او همدارس په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي پای ته رسیدو په هدف د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا پر هڅو د نظر تبادله وسوه. دغه پلاوی همدارس له ځایي چارواکو، نړیوالو او شخصي خیریت ادارو سره هم وکتل. په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو په چاودیدو له کبله دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شول. خو د خوست والی حلیم فدایی نن ماپښین از د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې چاودیدونکو مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي.
بازار کې په عام غنغونه کې په موټر سایکل باندې انفجار وشو چې په فایله کې دوه ملکی شهیدان او 14 زخمیان شي. او د خوست ولس چې دی هغه د امنیت په تامین کې ډېر کلیدي رول لوبولی شي. ان شاء الله د دشمن چې څومره پلانونه یې هغه به خلاصه کړي.
د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار ویل چې د پیښې له ځای دوی ته د یو مړی او 11 نور ټپیان ورول سوي دي او د دوو تنو روغتیايي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. نن اروپایي ټولنې د ایران پر استخباراتي ادارې او دوو ایراني وګړو د بندیز لګولو په اړه رای ورکړې. دا وروسته له هغه چې پر ایرانیانو په ډنمارک او فرانسه کې د حملو د پلان تورونه پوره سول. بندیزونه د اروپایي اتحادیې وزیرانو په بروکسل کې د شورا په غونډه کې تایید کړل او ویل کېږي سبا د چهارشنبه په ورځ به په رسمي توګه تایید سي. د هغو ایراني وګړو نومونه نه دي اعلان سوي چې ورباندې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیه له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیه د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلا مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه نن نه ده سوې او بولټن ته ویل شوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. او د ایران د پارلمان یو غړي ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحیمي جهان آبادي د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې ویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادي په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو پر زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په پیل کې واورئ چې طالبانو ولې د امریکا له استازو سره په قطر کې خبرې ځنډولې دي. د دې مسئلې جزئیات درته لرو. او تاسې خبر یاست چې د افغانستان د سولي دالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د سولي لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته تللی. پاکستان ته پر دې سفر له ښاغلي داودزی سره مرکه لرو.
ما دنده داده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او
د افغانستان ولسي جرګه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کچیري د اختطاف کوونکو او غلو نمونه خپروي، هغوی دې وهم نیسي.
دوی به رامل وکړي دا ونیسي، دا ولس نشي نیولی. د افشا کولو جرأت یې کور ودان، خو د نیولو جرأت دې موکړي.
او په کونړ کې په یوه رپورټ کې اوري چې خلک وایي کالدار دې بنده سي.
په کالدارو نیز جوړی دی، کالدار د پاکستان روپی دا دی، دا د بس پکړه افغانې
درنه. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې وسوالو طالبانو ویل دي چې په قطر کې د امریکا له استازو سره د پلان پر اساس غونډه چې باید سبا پیل شوی وای ځنډولې ده. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په غونډه کې د موضوعاتو پر سر له امریکایانو سره اختلاف درلود، له دې امله دغه غونډه چې باید د چهارشنبې او پنجشنبې پوره شوی وای وځنډېده. نوري اس نوري د دغه خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. دا اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، تا دا مسله تعقیب کړې ده، نو دوی نور څه ویلي دي چې دا غونډه یې ولې او څرنګه وځنډوله؟
بلې فرشته جان، تاسو هم مورته اشاره وکړه. د طالبانو یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په اړه ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ځکه لغوه کړې چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه په تیره بیا په دې خبرو کې د افغان چارواکو د ګډون او د احتمالي اور بند اعلانولو او د غرض د بندیانو د تبادلې په اړه دواړو لورو اختلافات درلودل. ټاکل شوی و چې د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځې په غونډو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لاست او سره پر هغو مسایلو بیا خبرو ته دوام ورکړي چې دواړو لورو په مخکینی غونډه کې پرې خبرې کړې وې. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې امریکایي چارواکو ټینګار کاوه چې طالبان دې په قطر کې د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. د غرض دواړو لورو هم په روان 2019 کال کې د یو احتمالي اوربند اعلانولو پر موضوع اختلاف درلود. د دې سرچینې په وینا دواړو لوري په دې سلا شول چې دا غونډه دې لغوه شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم مخکې ویلي چې دواړو لوري تر اوسه د دې خبرو پر تخنیکي جزئیات تو کار کوي او د خبرو لپاره واضح اجنډا ان د ترتیب شوی. په کابل کې د امریکا سفارت اسام دستي په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په اړه څه دی ویلي؟ خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې شي په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې لغوه شوی او دوی نورو سلام شروع ته التیا لري. د طالبانو سرچینو رویټرز ویلي چې دوی له امریکایي چارواکو غوښتي وو چې د طالبانو 25,000 بندیان خوشی کړي او دوی به هم په بدل کې 3,000 بندیان خوشی کړي، خو د دې سرچینې په وینا امریکایي چارواکي په اوس وخت کې لیواله نه وو چې د بندیانو پر تبادله بحث او خبرې وکړي. د طالبانو یوې بل سرچینې د اژانس ته ویلي چې دوی به هیڅکله هم اوربند اعلان نه کړي چې د جګړې په اړه خپل اساسي غوښتنې پوره شوي نه وي. د دې سرچینې په وینا طالبان داسې احساس کوي چې زلمی خلیلزاد د دې صلاحیت نه لري چې د موضوعاتو په اړه مهمې پریکړې وکړي. له دې مخې د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په قطر کې د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دوحې دفتر پر استازو سربیره دغه راست په پام کې ده چې له پاکستانه هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقی، د هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخون چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي، او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. دغه درې واړو تیر میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی وو، خو د طالبانو دې سرچینې دا هم ویلي وو چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسېدلي، او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته یا څو ورځې نور وځندېږي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي، او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د رویترز اژانس د راپور له مخې د سولې د دغو هڅو ټکنیو هڅو سره په یو وخت په امریکا کې ډیره ران څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې د موافقې د یوې طرحې ځینې جزئیات په کابل کې له افغان چارواکو او ډیپلوماتانو سره شریک کړي دي. په دې سند کې چې رویترز یې هم یوه کاپي ترلاسه کړې، وړاندې شوی چې امریکا او ناتو د ځواکونه په تدریجي ډول په 13 میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به له افغانستان سره ملکي مرستو ته دوام ورکوي، او هڅه به کوي چې په دې برخه کې د نورو مرستندویانو همکاري رجال کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت او دغه راز په واشنگتن کې د ښاغلي خلیلزاد دفتر تر اوسه د دې طرحې په اړه هم له څرګندولو ډډه کړې ده.
نوري صاحب، د خلیلزاد دفتر د قطر د خبرو د لغو کېدو په اړه څه ویلي؟
تر اوسه پورې معمولا دوی خبرې هم نه کوي.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې طالبانو ویلي چې په قطر کې خبرې چې پلان شوي وي سبا به پیل او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي لغو شوي دي. موږ به دا مسله تعقیبوو. دا سره اوسې کچېرې نوې پرمختګ وسو در سره شریک پېکو. په همدې خبرونه کې ورسته د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه لرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي. تاسو په خپله راپور کې واوریدل چې په قطر کې ټاکل شوی و سبا د طالبانو او امریکایانو د استازو ترمنځ خبرې پیل شي، خو دا خبرې لغوه شوې دي. دوی ویلي دي چې طالبانو ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د حکومت سره نه غواړي چې خبرې وکړي، خو د افغانستان د حکومت هڅې روانې دي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت ترسره شي. د دغو هڅو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس ګړای استازای او د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند. البته ازادي راډیو ته ویل دي چې شاغل داوودزی نن د پاکستان د بارنوي چارو وزیر سره وکتل، او ټاکل شوی چې سبا د خیوات د پاوت له مشر سره وګوري. شاغلی داوودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته پر خپل سفر څه ویلي دي. نوریاس نوري له سره بیګا مرکه درلوده.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنواخته وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مسجد ورته سفر کوم پاکستان دی، او د پاکستان د مکیو نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
څه فکر کوي چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوس څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از موږ خو هم دغه هیله ده د پاکستان نه. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري. خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري، او اوس وختو کې خو
داسې ارادي اظهارم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي وو، د سولې عالي شورا پلاوي هم تللی دي. یعنې څومره خوشبین یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاسته راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال د سولې کال دی په افغانستان کې، او د ما سفر هم د هماغه کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د ښو لاسته راوړنو پیل وسي.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره یې خبرې کړې دي. دغه هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د دغو غونډو کوربتوب کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول د افغانستان د دولت سره په همغږي شوي، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دیو ترمنځ همغږي او همانګي ډېره شي، چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسه سب څورز مخ تاسو په کابل کې په مدني ټولنو لاستاو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی اون لیږي سعودي عربستان، البته هغه وخت په پام کې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان د جدې په خار کې وشي، ترڅو ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی چې د طالبانو استاز به د افغانستان د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدې غونډه یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې، او دا غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوې. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ، او کور نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي. البته چې منطقوي اجماع په دې کې خپل رول لري، د منطقوي ملکونه چې اخته دي طالبان سره چې ناستې ولاړې لري، دا په همدې ارتباط دي. دا زمینه ساز غونډې دي د رسمي مذاکراتو لپاره چې هغه به د افغانستان د دولت او طالبان ترمنځ کیږي. بنګلي غوښتنه هم په کې شته، دنیاوال هم دا غواړي چې د افغانستان جنګ نور ختم شي، او طبیعتاً چې طالبان به غواړي چې د دنیا خوښي ته هم وګوري. دا ټول چې سړی په نظر کې ونیسي، دا خوشبیني پیدا کیږي چې طالبان به بالاخره حاضر شي چې د افغانستان دولت رسمي او مخامخ مذاکرات.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس د ځنګړی استازي محمد عمر داوودزی خبري واوریدي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی. د شورا ویان د ازادي رادیو ته ویل شغل داوودزی نن په پاکستان کې، البته پاکستان ته د څلور ورځو لپاره تللی، نن یې په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي دي، او سبا به د پاکستان د پوځ له مشر سره وګوري. د ازادي رادیو یو اوریدونکو کی محبوب د دې سفر په اړه لیکلي دي چې دای فکر کوي، البته په دغه پیغام کې چې د افغان بیسیم پراتسات له شمیره باندې ازادي راډیو ته راستولای، د لیکلي چې د عمر داوودزی سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه لري، د هسې د وخت ضایع کولو مسله ده. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي، امریکایان بیا هم سوله نه غواړي، ځان یې د طالبانو له شرطونو څخه ویست. مستغنی د زابل د شاجوی څخه لیکلي دي چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه بلکې نفوذ لري. او یار محمد تحریک د هلمند څخه لیکلي چې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو امریکا دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ما قاسم ځواک د هلمند د لیکلي، تر څو چې د افغانستان حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نکړي، طالبان سوله نه کوي، ځکه طالبان د بل ادرسه د سولې خبرې کوي. اوریدونکو دا ستاسو خپل پیغامونه دي، ستاسو خپل نظر دی. د افغان بیسیم د ټلیفون پرته سوتل شمیره باندې مو راستولیو. ازادي راډیو به طرفه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
اوردونکو د افغانستان د کورونی چارو وزارت په ورسیو کې یو لیست خبر کړی دی چې په هغه کې د کورونی چارو د وزارت په حواله د هغو کسانو نمونه خبره شوې دي چې په اختطافونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د کورونی چارو پر وزارت ژغ کوي چې دغه لیستونو د خپرولو ترڅنګ دي د تخریبکارو ډلو د غړو د نیولو لپاره هم عملي ګامونه پورته کړي. ناجیه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د فیسبوکي شعارونو پر ځای د انسان تښتونکو د نیولو لپاره عملي اقدامات وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې د سناتورانو تر بحث وروسته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د دغو کسانو بشپړ شهرت معلوم دی او باید ژر تر ژره د نیولو لپاره اقدامات وکړي.
مخکې د داخله وزارت چې ملت سره فیسبوکونو کې لیست شریک کړي 200 نفر دوی د شیا ته مشتری دا 200 نفر ونی ما بس ته ودیږي محاکمه کې نو ضرورت څه ده چې خلکو ته افشا کړي. نو دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي او راځي لکه څه ده د فیسبوکي او شواري کارونو نتیر شو عمل تلل شو. ضرورت څه ده چې 200 نفر په کابل کې دي ټول کابل یې ولکه کې اخیسته ګرځي او شهرت یې مرته معلوم ده مده وایي نه نیسي. دوی باید عمل وکړي دا ونی سي دا ولس نشنی ولې د افشا کولو جرأت یې کور ودان خود نیولو جرأت دې موکي.
د پداسې حال کې د چا د کورنیو چارو وزارت په دې ورسېو کې د شاوخوا 200 داسې کسانو نمونه خبره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسلوالو غلاو انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې ښکیل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په نیولو کې مرسته وکړي. د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې ډېرو غړیو بیا د کورنیو چارو وزارت دغه ګام وستایه. خو لکه د محمد حسن هوتک په څیر ځینې سناتورانو له انتقاد سره د زورواکو او غلو پر وړاندې اقدامات نمایشي ګڼي او وایي په تیر کې ډېر ځلې له لنډې مودې وروسته بیرته مجرمین خوشي شوي.
دا کار مستایو د وزیر داخلي زلورتیا ده. خو په دې شرط سره چې دا یو شعار په حد کې پاتې نسی عملی کې تطبیق کې موږ ولیدل چې تیرو وختونو کې همدغه نیمه دولتي چارواکي چې په دغسې جنایتونو کې لاس جرمونو کې لاس درلودی هغوی ګرفتاره سو. لیکن پس له ډیرو کم وخته د دغه دولتي چارواکو په واسطه باندې هغه خوشې سو خلاص سو دا هم داسې نسی.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې یاد کسان ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي. نوموړي وویل تر دې دمه 2 کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غلو او عامه نظم ګډوډونکو پر وړاندې د دغه ګام تر څنګ په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلانوي تر څو امنیت ته اساسي کار وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینی مانی ویلی دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره پر سیمه ایزو او نړیوالو مهمو مسلو خبرې کړې دي. افغانستان هم پکې شامل دی. نوریاس نوری به د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کړي.
سپینه مانی وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ټرمپ او مودی پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیم او ګمرکي تعرفې په 50% زیات کړې، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ. خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه مڼې همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دو اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپین مانی ویل ترامپ او مودی د هند پاسیفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یو اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ترامپ له مودي سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ترامپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکیل شي. خو د ترامپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړاو چې ویلي و مودي ورته تل دا خبرې کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ترامپ په وینا دغه کتابتون چې مودي یې خبرې کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 50 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ترامپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي دي چې دې هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې $3 میلیارډ پانګونه کړې ده.
اوس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال له کونړه په رپورټ کې وایي چې خلک په دغه ولایت کې د کلداري د بندیدو غوښتنه لري او وایي چې د افغاني استفاده باید زیاته سي ځکه دوی ته اقتصادي مرسته کولای سي.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه که مخفل ماش چکل منګوا هول در کالدار د والد توفیر راته نه کوي یو په دوه راته به حساب وي راته سره پانو وي سره دکاندارانو وي خو دغه نه خبره چې کالدار بند شه د غوري شروع شه د ټول په زمند پر فائدہ نه خبره وي لازم ملي هو د چې منګه خپل ځان خپل مالک.
دوی وایي حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وایي کله چې له دوکاندارانو سودا اخلي نو ډیری د افغانیو او پاکستانی وکالدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلدار ورکړي. خو هټیوال به وایي له کومې ورځې چې کلداري د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نه ښه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
ظریف الله يم دلته په زدآباد ښار کې دکانداري مونږ هو کلداري ماخلو افغاني ماخلو مونږ غواړو چې افغاني مروج شي او کلدار ختم شي. افغاني د افغانستان خپل روپۍ ده، په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپۍ ده، د دې سپکه ده. افغاني درنه روپۍ ده، ورو خطرمن روپۍ ده. باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو مونږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته بسل افغاني ورکو او دکاندار هیڅ سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوي دکاندار حکومت ته وخی جوړو ما ظلم کو حکومت نشته قانون نشته رورال.
خو خلک به وای مهم استونزه دکاندارانو جوړ کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت دی، خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستاني او کلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغاني کړي نو ورسره به زیات خلک په افغاني راکړي ورکړي ته وهڅول شي. صرافان وایي کوم کسان چې په پاکستاني او کلدارو راکړه ورکړه کوي او یا یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زموږ ملي هویت دی، ملي روپۍ هم ده زموږ خپله. موږ د کالدارو نه قید راغلي چې کالداري د سره پرتي کالدار ورځ ته بلې سپکیږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتي نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو. موږ چې د افغانۍ علماتی کو بیا چې کالدار سپکه شي موږ تاوان هن کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبې په ورځ آزادی راډیو ته ویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا خستون کې وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
د آزادی راډیو خبرونه او ورځ مشته په پانی آدرس په یاد لري آزادی راډیو ټکی کام.
اور دن کو تھا زما درون خوین دا پختنو دا نو کل پہ خوشحالی بل
اوریدونکو له هارون پاچا سره زموږ دغه ویډیویي مرکه کتا سی علاقه لري، لطفا وی ګورئ او د خپل دوستانو سره شریکه کړئ. زموږ د مرکه پر زموږ پر پاڼه باندې خبره شوې ده، ازادي رادیو ټکی کام. د هارون پاچا نوی کارونه، د هغه نوی کتاب، د هغه نوی سندرې، په دې اړه خبرې ور باندې شوې. د ازادي رادیو د نن ماښام دغه خبری مجله نوره پای ته رسیدونکې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو پر افغان بی سیمه تسوتل شمیره باندې خورا زیات پیغامونه راستولې دي، چې زرغونه منګل به په بل خبری مجله کې درته خبره کړي. سموش وخت نور خلاص سو څو ثانیې وخت پاتو، په دې کې زستای سره خدای پامانی کوم. خدای مرسه زرغونه پروګرام ته بخیر راغله.
تشکر از شما فرشته جان و سلام به شما شنونده های گرامی.